Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دول سات خبرونې له همدې شبې پایله او د ماښام تر 9 بجو په دوو ژبو خبريږي. نن شنبه د 1399 کال د سلواقي سلورمه چې د 2021 کال د جنوري له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه به تر خبرونو وروسته واري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان ویلی چې متحده ایالاتونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژمنو ولاړ دي. کڅنګه د اعلامیه لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند ته د دواړو خواو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورن رد کړل چې ویل دي بې نوم او نشان الوتکې د حمد کرزي له نړیوال هوایي ډګر قاچاق کړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جمعات کې دا تورن لګولی وو.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوتکی رازی، ولی امنیت دبل اداره لخوانی ولکی هغه اداره چې پغلاو کې شریک ده او د خلکو امنیت هم چې د چارواکو خپلوان دي نسی بی لوکوم ویر او مانی هر څه چزړی غواړي وړي طلا دی، پیسې دی، ډالر دی، حتما امدادی بل څه نه دی.
طلا پول از ډالر است حتما امین است چیز دیگری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرامه مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربه توګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یوه لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند تر 14 په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیګ په لوبو کې راځي چې هر بریا لس نمرې ورکوي. د سوپر لیګ له 14 ټیمونو څخه د سر و ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلای شي. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو نو آزموینې د هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلي دي، زموږ خبره نه منلي دي، مونږ آنلاین اگزام نه اخلو، نو هغه پورې به مونږ خپل خبره نه ناخو کیږو، ځکه چې مونږ سره ناجایزه خبره نه کو، مونږ خصه خبر کو خپل حقوق د پاره ولاړو، او مونږ دا وایو چې مونږ لري آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به یې په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تورپوستی امریکایی به وي چې دفاع وزارت پنتاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تایید وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په دې خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی یم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر شوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانې وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیزه مسوده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په دې مجله کې د غراپور نوري د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. خود مالی وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو ته په کتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم اوري چې د امریکا سنا جرګې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړي او د ژوند پرنګونو کې اوري.
تقریبا شل کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړوکی دکان لرو او د پاکستان مونږ چپل کې راوړلې. اوس الحمدلله په پارک صنعتي کې خپل ځمکه لرو، ماشینري لرو. تقریبا یو سل شل کسان مونږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دا مجله مو تر ونیو بجو ده. ورزوت خبرونه د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدې چې وارلمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه استل د لاسترارونو د خوندیتوب لپاره ګواښ بلل دی. سفیر لاستانک په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بلل. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به
په ګډه کیږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم، یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري
یم.
د ناتو سازمان د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانۍ ادارې سره په ګڼو پرېکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستانه د ځواکونو ایستل و. ناتو له اول سره ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وویستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله اوري. د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 2014 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم مسخري ازادي راډیو ته ویلي د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 2014 مالي کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکېچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپله طرحه استولې ده، خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نشته. نور حال اجمل اندراکوی.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 2014 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولې. د ښاغلي اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 2014 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
مو از دو طرف می خوایم کې
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړه ته سره ورسیږي. بل اخر پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي
اقدام وکړي.
په دې طرح کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسته دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په ماشونو کې یو شانواله نشي راوستي نو ولسی جرګې په مشروط ډول د بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت دې راتلونکي کې په ماشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوالي لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرحه نه ده رسیدلې. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړي دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 2014 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې اونۍ وروستۍ ناستې کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زره د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي، د یو وزارت تشکیلاتو کمخ، د هغو ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 2014 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصدای رادیو او دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدل سي، خو اوس به له احمد تکل او ورچې نړیوالو رسپانو پر کوم مسایلو تبصره او مقاله خبره کړی دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کیدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب اند میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایډن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایډن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنی یا به سمدستي امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړه، ژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګاني کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د استیزا مسوده استوي. شومر سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې ټینګار کړی چې ټرمپ محاکمه کوي. سفی الله ستانګزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري شپږمې یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یوه بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States.
خغلی شومر ویل د سنا جرګې ډیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ترامپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په جواب کې ویل دا به معنا خبره ده چې که ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیبه معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځای ناستي ولسمشر جو بایډن د لوړې په مراسمو کې نه و حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ، د جنوري په 14 د استاذ جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په شپږمه یې بلوا پارولې ده. د جنوري په شپږمه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره پاخو ډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ټرمپ په پلوۍ په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي وو چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایډن تاییدي روانه وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر وو چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوې. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براءت وموند. هغه وار ټرمپ په دې تورن وو چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ټرمپ استیزا تایید کړې او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر سهار د هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او په څو لوی شهرونو کې پر د اف ام پر سلا شهر پنځه څپه په صافه وزي ډول اوریدلی سي. اوس به بیرته خوست ولایت ته ورسو. هلته یو شمیر ځوانان د یوه علمي بنسټ په چوکاټ کې هره اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر سي ناستې به یې تر ولسوالیو هم وغځوي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې اوري.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فدا الله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پرندوی ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتابه غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. توایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکې اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
تاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي. راته وایي وای نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله موږ تیر کړل یمګ په کومه زونه پرمیت دی هغه کار خلاصوي او منځکم ست ډیر دی منځکم نقشې ما چول اګه منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نست یو خواته نه دی منځکې اخیستو څوک راته وایي دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دی دا د کورو نمبر را کی مقتدا خپل جن توزیع کی چې مخفل جن په جوړ کو الا نه دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدا منځکو نمبرو غا مخوره والسلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور کړي کسان دغو غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوي غټ موټر والا ټوله
دولت پزما پیغام داده اول باید فساد اداری ختم شي چې د هیڅ استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د وروري په پیزا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او سم د مهمو خبرونو لاندیز. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو بې نوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر خرچ کړي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي.